پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته موزه نوري هرکلی کوم. د حکومت د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول او دغه راز د کابل په کابل ښار کې د مدني ټولنو لوري د هغه وروستۍ څرګندونې وغندل شوې. په دې اړه مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی. په نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکو صالح محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ولسی جرګې رئیس وای د لوی جرګې رابلل اساسي قانون سره په ټکر کې دي. دفاع وزارت وای په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولستنه مخالف وسلوال وجل سوي. شمالي کوریا نن ادعا وکړه یو نوی بالستیک توغندی ازمایلی چې د امریکا خاوره ویشتلی سي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وای د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمی وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د ولسي جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د حکومت د نسکورولو لپاره د لوی جرګې رابلل به د ټولو په زیان وي.
برای امروز ما تحت عنوان لوی جرګې عنانوي از هر آدرسی که عنوان میشه فکر میکنم مخالف سریع قانون اساسی است که ما ایرا عنوان میکنیم.
خوب ولسی جرګه کې د خلکو ځینو استازو په نننۍ غونډه کې د لوی جرګې پر دایرېدو او د هیواد د وضعیت په اړه پر تصمیم نیونې ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولستنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو په موده کې سوي چې په نتیجه کې 19 تنه نور وسلوال ټپیان سوي. د دریو مشکوکو کسانو په ګډون 4 تنه نور نیول سوي دي. دفاع وزارت وای په وجلسو کې د وسلوالو ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ورزګان محلي چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله یو وسلوال طالب جلسوی او پنځن اور ټپین سی وی دی. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي مسول یحیی علوی ویلی په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو موټر هم تخریب سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. بل خبر کې ویل سی وی چې په چوری ولسوالۍ کې 15 ماشومان د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله ټپین سی وی دی. د ولایتي شورا وکیل حیات الله فضلی ازادي رادیو ته ویلی چې دغه ماشومان د چوری ولسوالۍ په اختر کې لیکي د اوبو په ویاله کې د هوان یو مرمۍ پیدا کړي او لوبي وربند کول چې وربند و چاودې او جوبل یکړل. بلخوا د ولایت روختن مشر ډاکټر امین الله توخی هم تاییدوي چې له دې پیښې څخه دوه ماشومان ورورسیوي چې ژور ټپونه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. خو په ولایتي شورا کې د دې ولسوالۍ یو تن استازی حیات الله فضلی بیا د ژوبل سوي ماشومان شمیر اووه تنه یادوي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بالستیک توغندی ازمایلی دی چې د امریکا خاوره ویشتلی سي. دا ازموینه د شمالی کوریا لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه تازه سرغړونه بلل کیږي. د شمالی کوریا دولتي تلویزیون ویل دغه توغندی چې د جاپان په سمندرګي کې و ازمایل سو تر هغه زیات قوي دی چې د روان کال په لړ کې تجربه سوي دي. شمالی کوریا د لری واټن ویشتون کې میزایل د هواسونګ 15 په نوم یاد کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی دا توغندی څارلی دی چې له 0 کیلو متر واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې ولوید. ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا لخوا د نوي بالستیک توغندي د دې ازموینې په اړه په خپله تبصره کې یوازې دومره ویلي چې دا داسې یو وضعیت دی چې موږ به یې چاره وکړو. سپین مڼې وایي چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا لخوا د توغندي د نوي ازموینې په باب د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي نوې ازموینه غندلې ده. د ایران ولسمشر پر سعودي عربستان تور پورې کړ چې په داخل او بهر کې له خپلو ناکامیو څخه د پام اړولو په هدف تهران د منځني ختیځ د ستونزو مسؤول بولي. حسن روحاني پرون په دولتي تلویزیون کې ویل سعودي له ایران سره د دښمنۍ له لارې غواړي دوی ستونزې حل کړي. لومړی دا چې غواړي په سیمه ییزه توګه خپل ناکامي پټه کړي، دویم دا چې په کور دننه له ستونزو پام واړوي. د ایران ولسمشر ویل سعودي په قطر، عراق، سوریه او بیا په دې وروستیو کې په لبنان کې له ناکامۍ سره مخامخ شوی نه ځکه هڅه کوي چې خپله ماته پټکړي. سعودي عربستان او د خلیج عرب هیوادونو په دې وروستیو کې ایران تورن کړي چې دغه هیواد په یمن، سوریا، لبنان او نورو سیمو کې له ټوریزم څخه ملاتړ کوي او شخړې جوړوي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تیر اونۍ له نیویورک ټایمز سره په خبرو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د منځني ختیځ د نوي هیټلر په توګه یاد کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه نوی قانون چې د روسیې د عدلي وزارت ته واک ورکوي چې بهرنۍ رسنۍ د خارجي ایجنټانو په توګه ونوموي، په روسیې کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ګواښ دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نورت پرون په دې اړه څرګندونه کړې چې له روسیې وغوښتل چې د قانون پر رسنیو د حکومت د واک ټینګولو لپاره استعمال نه کړي. هغه زیاته کړه د بیان ازادي او مطبوعات نړیوال بشري حقونه دي او روسیه پابنده ده چې دغه ازادي وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا قانون تیره اونۍ توشیح کړ. د دې قانون له مخې په روسیه کې فعال بهرنۍ رسنۍ باید د خپل تمویل په اړه معلومات ورکړي او روسانو ته د دې رسنیو خبرونه او د بهرنۍ مامورانو د کار په توګه نومول کیږي.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت د اجرا ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول او د غراز د مدني ټولنو له لوري په کابل کې د هغه وروستۍ څرګندونې وغندل شوې. محقق ایران ته په روسي سفر کې د سوریې ته جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو استول ستایلی وو. په دې اړه مو چې د هغه د وروستیو څرګندونو په وړاندې عکس العملونه به بل اخره څه نتیجه ورکړي د چارو دیو کارپو نظر اخیستی. دغه راز اورئ چې د اروزګان ولایت اکثره اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي.
زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې باید عملیات وکړي. د ژمي پر رسیدو سبا د دې سره د دې شپږ سات سدې ګټه واخلي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې هغه ایراني ول اصل ترکی سوداګر په خپل دی جرم چې پر ایران د لګول شو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې اعتراف کړی دی. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. د حکومت د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې د عکس العملونو په دوام کې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې هم بیا په دې اړه بحثونه وشول. د غرض په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو هم د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه اعتراض غونډه کړې وه. د غونډه د کابل په شهرینه او پارک کې جوړه شوې وه. ګډونوالو یې د محقق وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او پارونکي وبللې. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردې سم د اعتراضي غونډې ته ورغلی وو او لسمې د راپور راستولې ده.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، زنده اوس د کابل ښار د شهر نو په پارک کې چیرته چې یو شمیر افغان مدني فعالان د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د څرګندونو په اړه چې په تهران کې کړې وي اعتراضي غونډه کړې. دوی وایي محمد محقق په تهران کې غیر مسؤلانه څرګندونې کړې او هغه څرګندونې په هیڅ وجه د افغان حکومت او افغان ملت استازیتوب نشي کولای.
محقق صاحب کړی وی پیغه مورید باندې ځینې ځوانان چې تاسو دلته ګوري راټول شوي دي، په دې چې هغه یو مهم کس ده، زموږ رهبر ده، دغه نه دغه خبرو تمه نه کیدله.
د دغه اعتراضي غونډې له یو تنظیمونکي سره ولاړم او دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
ډیر مننه. زما نوم احمد هیواد رهیب ده، د رونه اندو ځوانانو مدني ټولنه مشر.
نن تاسو دلته په څه هدف راټول شوي یاستئ؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، نن موږ دلته یو ځای راغلی د دې لپاره چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال هغه خبر چې په ایران یې کړی دی او د دې حمایت کړی چې د افغان ځوانانو په سوریه کې وجنګي، او د دې لپاره موږ دلته یو ځای ټول شوی چې د عمل تطبیق، ځکه چې د افغانستان په منافع نه ده او د ضرر د افغانستان او ځوانان در واقع یو په نور ملکون کې په جنگ اخته وي.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
که هم خاخلی محقق لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلی و چې که هر څوک د نړۍ په هر ګوټ کې د داعش په مقابل کې جګړه کوي نو د ایترې ملاتړ کوي او ستاینه کوي او په تهران کې هم خبرې په همدې هدف کې خودل تر ټول شوی مدني فعالان اعتراض کوي چې د محمد محقق روسي سرګندونی په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل، د شهر نو پارک.
د ازادي راډیو خبریال هغې غونډې ته ورغلی و چې د کابل په شهر نو پارک کې جوړه شوې وه. د مدني ټولنو لخوا په رابلل شوې غونډه کې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستۍ څرګندونې وغندل شوې او له حکومته یې وغوښتل چې له محقق د په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې جګړې ته د لدخلو افغانانو یا په د سوریې په جګړې کې د ښکېلو افغانانو مننه کول یا د هغوی ستایل د افغانستان د حکومت رسمي دریز نه دی. که څه هم عبدالله د ښاغلي محقق نوم وانخیست خو وویل چې دغه ډول څرګندونې د افغانستان په زیان دي. په همدې موضوع کې تنقید وو. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه په افغانستان کې ورځ تر بلې غبرګونونه زیاتېږي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په کابل ښار کې د ځوانانو یو مدني نهاد یا ټولنې هم د ښاغلي محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل وباله او له حکومته یې وغوښتل چې له هغه د پوښتنې ګروېګنې وکړي. له دې وړاندې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم د محقق د څرګندونو په اړه تند غبرګونونه ښودلي وو. نن هم په مشرانو په ولسي جرګه کې وبخئ په دې اړه تند بحثونه وشول. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د محقق د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو د زیاتېدلو نتیجه به څه وي.
نو هغه به ما فکر کاوه چې دا مل ولسته او اصل دا ملي ګټې نه پیژني. هغه اظهارات چې دي محقق له خواسته دي په ایران کې هغه همغږي نه لري د ملي ګټو سره. د دې لپاره چې دې سړي هلته کاملا د ایران له موضع نه وغږي دي او د یو افغانو او د پدې پیده چې سیاست دارنګ دی چې موږ نه غواړو په شخړو کې چې په نورو ملکونو کې دي د افغانانو وینه تویه شي. موږ خپله رنځولو موږ خپله په دغه مرض په دغه مشکل اخته یو چې هغه د نورو جګړه د موږ په وطن کې مخکې ځي، نیابتي جګړه مخکې ځي او موږ قرباني یاستو. موږ څنګه د دې ملاتړ وکړو او د موږ هغه هم د یو لوی چارواکی ځي په یو بل پردي ملک کې او د نیابتي جګړې نه حمایه کوي؟ هم د افغانانو وینه تویږي او دلته د پردیو جګړه به ښکېدی د هغوی په مقابل کې دوی کوی شي چې دا کار وکړي. د دې لپاره زه فکر کوم چې دا دا عکسالعمل ډېر قانونمند او ډېر طبیعي دی.
ښاغلی رنجبر، تېره ورځ محقق هم په خپلو خبرو کې د خپلو څرګندونو نه دفاع وکړه. د یو شمېر رسنیو سره بېلابېلو رسنیو سره یې په خبرو کې وویل چې د ده دغه څرګندونې دولتي نظر نه دی بلکې د ده شخصي نظر دی. تاسو فکر کوئ چې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي دغه ډول څرګندونې په یو بل هېواد کې دغه شخصي نظر کېدی شي؟
په هیڅ ډول د پر رسمي سفر تللی و. د دې شخصي سفر نه و چې د هلته څرګندونې شخصي کولې. دا هیڅ منطق نه لري. دی باید حتما د دې د خپلو دغه اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته، د افغانستان دولت ته، حتی خپلو دا قوم ته باید د ځواب ورکړي چې ولې د وغوښتل چې په آینده کې نور هم مصیبتونه د قوم ته راشي، ولې هغه داعش هم غچ اخلي. دوی چې هغه خبرې کوي او تشویقوي افغانان چې ځي هلته په سوریه کې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي، سبا تر اوسه پورې دوه درې تکې خانې له منځه تللي. زه په دې عقیده یم چې هغوی به دا غچ له محققه واخلي او دلته به نه نور قربانۍ ډېرې شي. د موږ د ډېر مظلومو هزاره وطنوالو په منځ کې چې موږ ډېر اوغی باندې باید ترحم وکړو، ډیر اوغی ساتنه وکړو.
رنجبر صاحب، اوس چې ورځ تر بلې غبرګونونه پراخه کیږي، مشرانو جرګې، ولسي جرګې هم د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې، د دې تر څنګ نن په کابل کې یو شمېر ځوانانو، اوس تاسې په نظر باندې دولت ته څه کول پکار دي؟ دولت باید د ښاغلي محقق د څرګندونو په وړاندې باندې بالاخره کوم عکس العمل وکړي؟
ولا دولت غواړي چې واقعاً قانون حاکم کی، که واقعاً غواړي وخی ولسته او ټول دنیا ته، دی مرکز جوړ کړی دی عدلی او قضایی، دغه مرکز کې باید قمر دعوا وشي علی دی محقق، او دا کار باید څارنوالی وکړي، لوی څارنوالی دی باید احضار کی، دلته پوښتنه وکړي چې ته خو دلته خو دې شخصي سفر باندې نه وې تللی، ته رسمي سفر کې لاړلې، اوس هغه خبرې چې هلته په کنفرانس کې تا کړې دي، نو تا د خبرو هغه ټول محتوا یې د موږ د خارجي سیاست سره همغږي نه وي، تضاد نه وي، نو دله باید تعقیب شي، دی باید عدلي او قضایي تعقیب شي، چې دا واقعا آینده لپاره هم ولس په دې مطمئن شي چې دلته هر څوک نشي کولی چې هر چېرې اپلتې ووایي.
د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د اجرایه ریاست د دوهم رسیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په وړاندې په افغانستان کې د دوامدارو عکس العملونو چې دغه عکس العملونو به بالاخره څه نتیجه ورکړي، په دې اړه له سیاسي او حقوقي اړخه خپل نظر سره شریکاو. کبیر رنجبر وایي چې باید د هغه د څرګندونې له عدلی او قضایی این پلاوه ان تعقیب شی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي بانکونو د اصلاحاتو ستراتیژي د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول لري. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په عملي کولو سره د دولتي بانکونو په چارو کې اصلاحات راځي او هم خصوصي سکتور ته تسهیلات رامنځته کیږي،
او تر څنګ بیا د افغانستان کې اقتصادي رشد باندې هم تاثیر درلودلی، ځکه چې همدغه بانکونه د نورو کارونو تر څنګ یو کارداد چې اقتصادي رشد باندې هم تاثیر لري.
ښاغلی رحیم ځای وایي چې دغه ستراتیژي د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوه او اوس یې پر تطبیقي چارو خبرې کیږي. د دولتي بانکونو د اصلاحاتو د ستراتیژي هدف دا دی چې په دولتي بانکونو کې د ظرفیتونو د رامنځته کېدو تر څنګ د شتمنۍ ښه مدیریت وشي او په نړیوالو معیارونو خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د هرات د اسلام قلعه او تورغونډۍ له بندرونو څخه د صادراتو کچه سکل وړه شوې ده. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام قلعه او تورغونډۍ د بندرونو له لارې په تیر اتو میاشتو کې 3,500 ټنه بیلابیل توکي بهر ته صدر شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. ښاغلی خطیبی وایي دغو صادراتي توکو د څه باندې 1,000,000 ډالرو ارزښت درلود. نوموړی وایي چې د اټکل له مخې به د روان کال تر پایه له هراته نږدې د 100,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات ترسره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 1,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجې او ترینی منی بوجۍ 1,250 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,080 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 او 1 لیتر ډیزل په 970 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو روحي 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 15 افغانۍ.
د ازادي راډیو خبری خبرونه اورئ.
د انقره او واشنگتن د کړکیچن اړیکو په ترڅ کې یو موضوع هم د هغه سوداګر مسله ده چې په امریکا کې محاکمه کیږي. دغه سوداګر چې اصلا ایرانی دی خو د ترکیې تابعیت یې اخیستی، په امریکا کې په دې خاطر محاکمه کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه یې کړې ده. عصمت څاروان دلته په سټډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. څاروان صاحب، د دغې قضیې په اړه نور معلومات څه دي؟
مننه نوری صاحب. د ترکیې همدغه شتمن ایرانی ولاصله سوداګر په دې تور مجرم پیژندل شوی چې پر ایرانی د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې ده. امریکایي څارنوالان وایي دغه سوداګر به چې رضا زراب نومیږي د بندیزونو په قضیه کې شاهدي ورکړي. امریکایي څارنوالان وایي چې په ایران او ترکیه کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د بندیزونو په سرغړونه کې رول لرلی دی، په داسې حال کې چې د رضا زراب د یو شریک ترک بانکدار محمد هاکان اتیلا لوری د دوشنبه په ورځ په نیویارک محاکمه پیل شو. د متحده ایالاتونو د لوی څارنوال مرستیال دیوید دنتن وویل زراب د دې قضیې د تفصیلاتو لپاره په محکمه کې د شاهد په توګه حاضر شل شي. د همدارز ویل د قضیه دومره پراخه ده چې په ترکیه او ایران کې وزیرانو ملاتړ کړی دی.
تاسو وایئ چې زراب مجرم پیژندل شوی، نو محکمې ته د څه لپاره حاضریږي او د څه شاهدي ورکوي؟
په همدې موضوع یا د همدې موضوع په اړه د امریکا همدغه چارواکي یعنی مرستیال لوی څارنوال ښاغلی ډیټن وویل چې زراب به افشا کړي چې څرنګه د او اتیلا ایران ته د تیلو او ګازو عواید د امریکا له بانکي سیستم څخه تیر کړل او څه ډول یې جګپوړو چارواکو ته رشوتونه او سوغاتونه ورکړل. د محکمې اسناد چې پرون سه شنبه څرګند شول شي چې زراب د یکشنبه په ورځ بانکي درغلي، پیسې مینځل او نور جرمونه منلي دي.
په افشا شو اسنادو کې څه څرګند شوی دی؟
په دغو اسنادو کې ویل شوي چې زراب په 2012 میلادي کال په ایران او ترکیه کې د ایران د همغه وخت د مرکزی بانک د رئیس په شمول د دواړو هیوادونو له چارواکو سره لیدلی دي. په اسنادو کې دا هم جوته شوې ده چې زراب په همدغه کال یعنی 2012 میلادي کال د ایران د تیلو د ملي شرکت له مالی رئیس سره د ترکیې بانک ته د ایران د ګازو د عوایدو د انتقال په اړه کتلی دي. دنتن دا هم وویل چې زراب او شریکې په یو بله قضیه کې له ایران سره مرسته کړې چې سره زر واخلي. دا هم جالبه موضوع ده. په همغه وخت کې به سره زر دوبۍ ته په قاچاق وړل کېدل له ایران څخه او پر امریکایي ډالرو یا نورو اسعارو به پلورل کېدل، ځکه چې ایران د اسعارو کمبود درلود، مشکل درلود په دې برخه کې. د امریکا د بندیزونو پر اساس ایران د امریکایي ډالرو له کارولو منع و.
بله، عصمت څاروان، له تاسو نه مننه چې په امریکا کې د یوه ایرانی ولاصله ترکی سوداګر د محاکمې په اړه مو نور معلومات اوریدونکو ته ورکړل. وړاندې په خبرونه کې د اروزګان ولایت د اوسیدونکو شکایتونه اوري چې له حکومت غواړي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې دوی د هغوی له کړو وړو ډیر پتنګ شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري او سند کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. د کابل چاپی خبرونه هم د حکومت د اجرایی ریاست دوهم امرسیال حاجی محمد محقق ورسته سرګندونو باندې ډیر لیکنه کړې دي.
د کابل رسپانو نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د اجرایی ریاست د دویم مرستیال لخوا په سوریا او عراق کې د جنګیدونکو افغانانو پر ستاینې او په دې اړه په هیواد کې دننه په پورته شوو توندو غبرګونونو بحثونه کړي دي. مسیر رسپانه د خپل لومړي مخ په یو غټ سر لیک لیکلی دی چې مشرانو جرګې د اجرایی ریاست دویم مرستیال محقق په ملي خیانت تورن کړ او له حکومت یې وغوښتل چې دته د سزا ورکړي. روسپانه وړاندې دا مطلب په دوام د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلم یار په حواله لیکلی دی چې په سوریا او عراق کې د ایران په ګټه د جنگیدونکو افغانانو ستاینه د شرم وړ خبره ده او د حکومت مشران باید په دې برخه کې خاموشه پاتې نشي. روسپانه بیا په خپل سر لیکنه کې د محقق د سرګندونو په اړه د حکومت پر خاموشۍ سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې یو ښکاره ناقانونه کار شوی، یو چارواکی او سیاستوال د هیواد د ملي ګټو په خلاف او د بل هیواد د ګټو لپاره کار کړی خو حکومت هیڅ نه وایي. ویسا ورځپاڼې هم د محقق د سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې پر پرونی غوښتنې یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې مشرانو جرګه په ایران کې د محقق د سرګندونو په غبرګون کې د په ملي خیانت تورن کړی او له حکومت د محاکمې غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د محقق د سرګندونو په اړه د بلخ د ولایتي شورا د غړو غبرګون هم راغسته چې په دې اړه سخت افسوس څرګند کړی دی. ورسپانه لیکه چې د بلخ د ولایتي شورا غړي په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ملامت بولي.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ او ولسوالیو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې له د ژمي پر راتګ سره سیمې د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک کړي. دوی وایي چې له یو نیم کال راهیسې د دوی سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړي او جګړه هم د ترین کوټ په 2 کیلومتره کې تل روانه وي. شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې لتیر یو نیم کال راهیسې روانې جګړې اوس دغه خلک تر پوزې راوستي او آن پر رواني ناروغۍ اخته کړي. دغه خلک چې لتیر څو میاشتې راهیسې د خپلو سیمو بې ځای سوي، هر ورځ په دې تمه دي چې نن به د افغان پوز غروال ټانګونه د دوی د کلو پر لور لوړ سي او له سیمو به یو وسلوال طالبان وشړي. خو لا یې هم دغه ارمانونه نیمګړي پاتې دي. دغه جګړه ځپلي دولت ته خواس کوي چې له سیمو یې وسلوال طالبان وشړي او په وړاندې عملیات ترسره کړي. د دې په خبره چې ژمی د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره ښه فرصت دی.
د ژمی پر رسېدو سره زما د مرکزي دولت سره دا خواهش دی چې زموږ سره کومک وکړي چې عملیات وکړي. دا سیمې د طالبانو سره وسله سافیږي، بیا پسرلی پر روان دی، بیا نه امکان نه لري چې سافي شي. چې دا پلیس شل کسه شهیدانیږي، دا پلیس صدقېږي.
که هر څوک دا وعده کوي چې موږ د ولسوالۍ د سکوته ژغورلی دي یا موږ د لارې خلاصې کړي دي، هغه دا ټول روزګانیان ته معلومه ده چې د داعش په نامو کسان دي راغلي دي، تور بیرغي خلک دي. زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې باید عملیات وکړي. د ژمي پر رسېدو سبا د دې سره د دې ښه فرصت سره ګټه واخلي.
نظامي کارپوهان هم ژمی د وسلوالو د ځپلو په هدف د دولت لپاره ښه فرصت ګڼي او غوښتنه ترې کوي چې ګټه ترې پورته کړي. د اورزګان امنیتي مسؤلین که څه هم له دغه جګړه ځپلو سره ژمنه نه کوي، خو وایي چې پلانونه لري. د اورزګان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمستاني سپاده موږ خپل پروګرام لرو، نو دا به د وخت تر مخې او دغه نظامی اسرارو کې دا بعضی شان راځي، هغه موږ اجازه هم نه لرو چې افشا کړو. ولې دا اطمینان ورته وکړو چې هر آن موږ به دفاع ته د خپل وطن د خپل روزګان ولایت
دا یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت خلک له دولت څخه دغه غوښتنه پر داسې مهال کوي چې له یوې خوا رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا یې د ژمي سړه هوا ځوروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دادر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت 50 تنه پر شهیدانو د 50 نویم کال پیسې معاش پاتې ده. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوړو چارواکي د لوګر د ولایت دغه د 50 تنه پر شهیدانو د 50 نویم کال پیسې راته حواله کړي چې ډېر زیات ضرورت خلک لري. والسلام.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته سلامونه نیکې لې احترامات وړاندې کوم. عبدالقدوس یم د غرمش د ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم، د اصل جان د کریه یم. بس فرمول باندې به خصه خلاص یې په بندر جاس کې یو د تمامران راځي چې غلي نوم کړی د کاروبار ته کای څوک دینه ود غلي او ګری کې هغه یو مې زندان دی او که څوک نه غلي د غره ته مې ګر کې وړي 15 شپې 6 شپې یو مې شکار کوي ګوزیا مولدی شي هم نو ورکی بالا کومه چې زما فادات باندې یا اشرف غنی یا عبدالله یا یو بل ورسی.
السلام علیکم. زه بیا زدی را دو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاد ولید لوګر نه خاص ملي تجار ته پیغام لرم چې افغانستان کې مالونه ټول لګي هلاک شو. خلک ته کشنی غایا سواجی بوتي سواجی دسي بوتي سواجی ولا کړي زړه وشي چې زدا ورته واچوم کوم مجبوریت سواجی. ما پیغام ملي تجار ته دغه دسي شمشي د شونه راوړی له چین له جاپان له هر یو د سراوړی خوراوړی د مالو خدای ثواب وکړي. د مالونه به په خیر ته مالو چې موږ به ورور له شمشي نظام نه خلک استفاده کوي به سره خلای په خلای به ټول په دغه باندې کوي. نورم په مخه کا. والسلام.
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپتون کې ماشین کې مو پریخو کور مو ودان چې تل پیغامونه پریږدی خو یو هیله هغه دا چې اکثره د شکایتونو په بڼه پیغامونه پریږدی خبرداوی چې په د افغانستان په ځینو مهمو مسایلو چې د ازادي رادیو څخه په اړه راپورونه اوري په دې اړه هم نظرونه څرګند کړي موږ هم ستاسو د نظرونه درته خبرو ازادي رادیو اوري د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو په یوې ځانګړې د مخکښو ښځو په پروګرام کې امینه مایار در پیژنو خو اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې صالح محمد صالح به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د ولسی جرګې رئیس وای د لوی جرګې را بلل لا اساسي قانون سره په ټکر کې دی عبدالرؤف ابراهيمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوی ده د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله ولستنه وسلوال مخالفان وژل شوي او نونس نور ټپیان دي د اورزګان محلي چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله یو طالب وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه دا کړی بلخو په چوري ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله د 15 ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی خود ولایتي شورا یو استازي وای چې د دوو ماشومانو شمیر وو ترسیږي شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بالستیک توغندۍ ازمایلې چې د امریکا خاوره وشتلې سي د ازموینه د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو نو لا پریکلیکونو څخه تازه سرغړونه بلل کیږي ایران ولسمشر پر سعودي عربستان تور پورې کړ چې په داخله او بهر کې لغپلو ناکامیو څخه د پام اړولو په هدف تهران د منځني ختیځ د ستونزو مسؤل بولی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه نوی قانون چې د روسي د عدلي وزارت توک ورکوي څو بهرنی رسنۍ د خارجي ایجنټانو په توګه ونوموي په روسیا کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ګواښ دی
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخه خزی اونیز خبرونه ته موزه یوسف زادران هرکلی کوم د یادونه ورده چې دا خبرونه چې دا وخت تاسو اوریدو تیرې دوشنبه پورس په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده نن د چهارشنبه پورس یې تکرار بڼه خبريږي د دې خبرونه د لړۍ لاره تاسو په ټولنیزو ادبي حقوقي اقتصادي او نورو برخو کې غنې فعال او مخکخه مرمنې پیژندل دي د دې لړۍ په دوام نن مو امینه معیار د مخکخه خزی خبرونه ته ملمنه کړي ده هغه مرمن چې د پارلسو کلون رئیس د خوځو مشمان لپاره ځانګړي مجله لري او ترڅنګ د خپل مدني فعالیتونو پر مټ د افغان خوځو مشمان وضعیت ښه کیدو لپاره هڅه کوي د مرسل په نامه مجله چې داغه تر مشرتوب او مدیریت لاندې چاپیږي دا وخت په ټول افغانستان کې لوستونکي لري دا ونیزه مجله د خوځو او مشمان لپاره ځانګړي مطالب لري اغلی معیار دلته زمونږ سره په سټوډیو کې د بخیر راغلی ستړي مشه
مننه سلامات اوسې لمړی تر هر څه ستاسو د خپله خبرونه اوریدونکو ته خپل کیلو سلامونه وړاندې
کوم وعلیکم السلام مننه تاسو خبرونه ده د مخکخه خزی په نامو تاسو فعالیتونو ته ځانګړي شوی ده تمه ده چې نن به اوریدونکو له تاسو نه خپل پیغامونه او تاسو په هڅو باندې خبر شي وا به وري مونږ لګ ډیر معرفي کړی چې په کومه برخه کې کار کړی دی خود دې هر څه پیل لخونځي کیږي خدای چې د خونځي په اړه سابقه په اړه اوریدونکو تاسو نه پوښي
ډیر مننه ما خونځي په ابتدایي وخت کې د بګرام هوایی ډګر کې تر نهم ټولګي پورې التوم بیا ورسته د زرغونی علی لیسې څخه می فراغت ترلاسه کړی یا فارغ شوم د کابل ښار د زرغونی علی لیسې نه ورسته بیا د کانکور په نتیجه کې د ننګرهار د اقتصاد پهنځي ته کامیاب شوم البته هغه وخت شرایط مساعد نه و چې هلته لاړ شو تنظیمي جنگونه وو او هلته نجونو ته په لیلیه کې د ننګرهار ستونزې وې بلاخره کورنۍ دا اجازه رانه کړه چې هلته لاړ شم د تحصیل د ادامې په خاطر بس نو زموږ ټولنه ده واده مو وکړو بیا د ماشومانو مور شوم اکتفا مې په هغه دولسم ټولګي وکړه خو لنی کمرغه کوم د ژوند ملګری چې زما دی خدای دې تر ډیرو کلونو ژوند دی لري د هغه په مرسته د هغه په همکاری او د هغه په تکیه او په تشویق باندې زیدی ته اړ کړم چې باوجود دې چې ما ماشمان درلود لاړ شم خپل لوړې زده کړې وکړم. د ژبې او ادبیاتو په هنځي ته لاړم او هلته مې د وخت پیداګوژي په نامه و د ژبې او ادبیاتو دری څنګه انتخاب کیا مې ملته غوره کړه او بل اخر لسانس مې د هغې نه واخستو. د درې څلورو کلونو په مدت کې د ابن سینا په عالی لیسه کې د استاد د ژبه او ادبیاتو د استاد په توګه ما تدریس کاوه او تر څنګ په شپې لیسه کې هم ما تدریس کاوه شاګردانو ته یا زده کوونکو ته. په 2003 کال کې زما د یادې دې په خیر وي استاد قدیر خاموش چې اوس د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د برخې عمومي رئیس دی د هغه په مرسته یا د هغه په تشویق یا د هغه په لارښوونه د زه وهڅولم چې کلید په نامه یو ګروپ دی رسنیز ګروپ دی یوه مجله لري د کلید په نوم غواړي چې خزینه یوه مجله رامنځته کړي. زما څخه یې هیله وکړه چې تا پښتو کې هم ته تکړه یو دری ادبیات هم لوستی دي موږ داسې یو کس ته ضرورت یا اړتیا لرو. د هغه په مرسته زه لاړم او کلید ګروپ کې مې هلته امتحان ورکړ. بلاخره د امتحان په نتیجه کې کامیاب شوم. لومړی د ژورنالیست په صفت د دغه مجلې تهداب مو کې خو چې نن د مرسل 19-18 کلنه شوله. بلاخره هر څه مو د ته تعین کل نوم او صافي او هر څه د یو ګروپ چې ټول خزینه ګروپ په هڅه وهان باندې هغه وخت البته مطبوعاتي رسنیز کارونه ابتدایي وو یا ابتدایي شکل درلوده. دلته د ژورنالیست په حیث ورور د ایډیټر په حیث بیا ماونه د مدیر مسول او په ډیر کم وخت کې د مدیر په حیث د دې مجله وټاکل شوم.
او ساغلی مایر ستاسو په خبرونه کې مهم پیغام دا وکړ چې تاسو واده کول ترغه مولا لوړز دکړې نه درلودلې دا غي ورسته تاسو کولې شو لوړز دکړې وکړي بریالي توبونو باب پرانیزي. دلته تاسو هغه لوالتیا او تاسو غوښتل کنه د خاوند کور لخوا هڅول کېدې چې باید دا کار وکړي.
زما هم لوالتیا و. ما د مکتب په دوره کې زیاته علاقه او مینمه له ادبیات سره درلودله. یو نیم شعر به ملیکو یو طرح به ملیکلا او بل اخر غوښتل مې چې ادبیات ولولم. خو بیا هغه څه لکه چې ما تاسو ته ویل هغه څه برخلاف د توقع اقتصاد ته کامیاب شوم. خو زما هغه علاقه مندي و د زما خواندم در کړی و چې زه له ادبیات سره علاقه مندي لرم نو ځکه دوی غوښتل چې زه باید خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم او هغه چې خپل هیلې ته ورسیدم.
په دې برخه کې شکر خنوم لري بریالي توپ ته رسیدلې مونږ چې دلته د مخکې خزي په توګه را بللې. اوس خو مو کله داسې فکر نه دی کړی یا مو اندېښنه نه ده څرګنده کړې اقتصاد ملوستوي خو یا بل پونځه لوسته پیغام برخه مرش کړه کنه هر برخه کې چې پرمختګ وو غواړي کولای شي پیغام بدې سوي.
bale نه زما هغه علاقه مندي چې د ادبیاتو سره وا فاضل د خدای دې زخپل هیلي ته ورسیدم. یو څه چې زه دی وایلو ور بولم هغه د دې چې زما خاص علاقه مندي د نتاقي د رادیو او تلویزیون سره وا. ډیر جالب ده ډیر مخ کې کلونه وزه د مکتب په لسم ټولګي کې وم اعلان وشو چې د ځوانانو یو سازمان وو په چمن کې اعلان وشو چې نتاقانو ته ملي تلویزیون ضرورت یا اړتیا لري. بس شپږ سوه کسان ځوانان ښځې او نجونې او هلکان راغلل امتحان یې ورکړ. د شپږ سوه کسانو څخه سل کسان انتخاب شول یا وټاکل شول چې په هغو جمله کې زه هم وم. ځکه خو زه دا مې د دې خاطره یادونه کړه هغه هیله چې زما وه. ما نه کله په کلید راډیو کې تقریبا اته نه کله یوه خپرونه د کلید سوپ په نامه هم درلودله. نو ځکه زه وایم چې زه ډېره راحته و آرامه یم. هغه هیله مې چې درلودلې الحمدلله ورته رسیدلې.
دا مجله چې تاسو یې یادونه وکړه تقریبا د 1400 کلونو رئیس چاپوي د مرسل په نامه څومره توانیدلې چې د ښځو هغه رښتینی تصویر غږ خپور کړي یا د دوی لپاره بیا لوستل ګټور تمام شي.
مرسل په لومړیو وختونو کې یا لومړیو کلونو کې ابتدایي بڼه یې شکل درلوده. په هر حال خو زموږ هیله و ارزو دا وه لومړی ګڼایم په 2003 کال کې په اتم د مارچ یعنی مناسبتي ګڼه وه. اوله ګڼه د چاپره وته د ښځو د مبارزو
د
نړیوالې ورځې په مناسبت راوته. زموږ هیله و ارزو هم دا وه د همغه تهداب نه چې موږ وکولای شو په افغاني ټولنه کې د هغې برخې غږ اوچت کړو کومه چې محرومه ده.
یو غږ لګو چې تول وی دل پر رسنې هم کار کوي او تاسو مې رسنې پیسې باندې کار کړی دی دوی لپاره لارښوونې هم په دې مجله کې چې ما مخته پرتی دي خو لا مې لوستې نه دي لارښوونې هم شته ورته
موږ په ابتدایي کلونو کې حتی د سواد د زده کړې درسونه په مجله کې درلودل ورو 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 شکل یا بڼه د مجله تغییر شوه او دغه ابتدایي شکل نه ورو ورو لاړه هم یې د لیکنو له نظره هم د مطالبو د محتوا له نظره اوس یعنی په هغه کچه خپریږي چې ورته که وګورو یعنی معیاري کچه تقریبا چې مخکې په ابتدایي بڼه خپریده حتی یوې بې سواد یا کم سواد ښځې به هم د مرسال مجله لوستله او له مطالبو څخه به برخمنه کیدله. د دې نه زه یوه خاطره لرم. لومړی کلونه و شاید دوهم دریم کال د نشراتو د مجلې و زه یوه ولایت ته لاړم. هغلته یو تعداد ښځې وې چې ما غوښتل د دې مجلې په هکله دوی معلومات شریکم د یوه ګزارش لپاره تللې وې یوه لرې ولایت ته. هغلته یوې ښځې په ډېرې علاقمندۍ وویل چې زه د دې مجلې باوجود دې چې زه بې سواده یم هغه کله یو بانډه و زه مې خپل زوی ته کله چې مجله راوړي کورته ورته وایم چې ما ته د اخلي پخلي صفه ولوله چې زه هغه خواړه چې په دې مجله کې نشر شوي دي زه تاسو ته پخوم. یعنی دومره مرسال په کلیو باندو کې حتی په لرې پرتو سیمو کې هم لوستل کېده او اوس هم په څلور د شو ولایتونو کې د خلکو لاسرسی دی ورته او هلته توضیح کېږي په لوړ تیراژ.
او څومره مېرمنې در سره په کار بوختې دي چون تاسو د مېرمنو د فعالیت لپاره کار کوئ دوی د خونو لپاره کار کوي څومره دوی در سره فعال دي؟
موږ په یو وړو کې ګروپ کې یو څلور پنځه کسان زما همکاران دي. په داسې حال کې چې مخکې دا ګروپ ډیر لوی و دولس کسه ښځینه ژورنالیستان وي خو ورو ورو په مرور د زمان زما همکاران کله چې ښې تکړه شوې ښې په دې باورې شوې یعنی اوس په رسنیزه برخه کې کوم مشکل یا ستونزه نه لري ما یا موږ دا ګروپ راوړو کوي کړ او تر څنګ یې زموږ ولایتي راډیوګانې دي چې هغلته هم زموږ همکاران دي.
نه ده مهم تاسو یاد ونه کړم مهمه ده تاسو تر څلور د شو ولایتونو پورې غږ رسول یا لارښوونې د ښځو لپاره د دوی حقونه موږ سره باوردون کې هم په تماس کې دي تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې را سره شته نو ورزو د دوی نوبت ته خبرونه ته بخیر راغلی. لومړی اوردون کې را سره شته د کومه زیاده اړیکې نیولې ځان معرفي کړه مخکې ښځې خبرونه ده امینه معیار سره غږیږو تر ډېرې د مجلو د چاپ له لارې د افغان ښځو ماشومان وضعیت ښه کېدو لپاره کار کړی او دیتا زنګړی لار خو نه لري مهرباني.
سلام مینا درنه زدران صاحب تا ته او قدرمنې مینمنې ام
وعليكم السلام
تخنیکر وبای جان تا او درنو اوریدون کو ته اله کوم چې روغ جوړ
ډیر مننه خیر سی خیو
امید خیر راغلی
مهرباني.
تنگیوال لا وردګو څخه تاسو سره پاډی کې
او تنگیوال سپ ډیر مننه چې امیش را سره اړیکه نیسه تاسو د امینه معیار ل ژوند خبر شوی یي څه به ویل غواړي ل دې لارې د خو فعالیت ته په کوم نظر ګوري او د دوی د کار ته په کوم اهمیت ګوري.
مننه حضرتان صاحب د قدرمنې معیار صاحب د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم دا هیواد د ماشومان او د ښځو لپاره یې کړی دي. خو پښتنه ترې لرم د معیار صاحب نه چې آیا تا د کومې مجلې چې لیکلې دي د ماشومان لپاره داسې څه لیکلي دي چې د ماشومان لپاره ډېر اړین وي او هغه به څه وي او په کومه برخه کې به وي
مهربانی. آزادی راډیو دا
محترم زدران صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنه مل ملکم سلامونه او مې کوم فضل هدي وردګ نه باندې چاته.
وعليكم السلام وردګ صاحب خبرونه ته بخير راغلي مهرباني.
نو واقعا مهم دا خور دمو مهم کورونا کړی خدای دې نو په تاسو کې ورکی بدلو راکې نو د مو پښتنه د درانه مل مننه نه دا غره چې تر اوسه پورې دې څو مجله چاپ کړی دي او په نوام نسیم حکیم دې د خورګونو سچې نو تر ساي نه کی نو هغه د دوه فرام کوم امر ستکړې دا کنه. مننه
سلام دې ورسل شوې. مننه وردک سیب چې تاسو له میدان خار اړیکې نیولې و بل اړیکې بل اردن کې هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی. ځان معرفي کړئ لږ ورسته پښتنه تبصره نظر یا پیغام واخلو.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
مننه اول سلام تاسو او بیا تاسو څنګه کار تاسو بیا درنه خور ملمنه ته هم
مننه
سلامونه علیکم یو وایم.
وعلیکم السلام
خیر اوسې. مننه خو تاسو رښتیا په هیله.
مننه جمعه خان همدردم دا محل دا زابل ولایت دا کلاس نهار فقط سره فاړی کیم
زابل نه جمعه خان همدرد په خیر راغلی مهرباني د مخکې خزي خبرونه متعدد تعقیب کړی
ما خو اول ډیر ډیر مننه کوم اول خو لدې څخه ولدې دا کوم سند پر مخ ولې دی لدې دوی ما او د دې خوشاله سم او د غواړم چې د دې په څیر د نورې ځوانانې او سیخلې خویندې باید داسې کارونو ته مخه وکړي چې هغه زموږ د وطن د ماشومانو د پیغلو د نجونو دپاره په ګټه وي. پوښتنې ته رابسم یوې پوښتنې ته لکه څرنګه چې دی خپل د ژوند د ټولې سارې لارې کارونه بیان کړل چې ما هلې ګلې دومره کړې دي ما صرف غوښتنه دا ده مډال وکم چې تر دا اوسه پورې کله چې دا مجلس چاپی دی آیا د دې مصرف له کومې خوا دی او څنګه وتوانی دی چې د دغې مجلې له لارې یا د حمیکو هوای مو پیل کوي یعنی تر دې حده پورې څونه ګټې رسېدلې دي یعنی مثلا لکه د مثال په توګه مسله ډېرې رسېدلې دي او یو ویاړم پر
پوښتنې واخیستل چې زه به یوه پوښتنه ستاسو نه وکړم دا ډول فعالیت ته تاسو چې یو څوک فرضاً یو داسې پوهنځی ته چې هغه انتخاب وي نه کامیابیږي بیا د بل لارې هغوی پرمختګ کوي نوم باسي هڅې کوي او ټولنې ته خیر رسیږي فکر کوي هره برخه کې فعالیت مهم دی که نه یو څوک په یو هدف پسې ولګېږي باید هغه ته ځان ورسوي
ډېره مننه ما صرف د پوښتنې په جواب کښې دغه ده چې هر څوک هر رقم کولی شي یو ځان یو عادت په برخه کښې او بلکې کوم مسؤلیت یې چې وي چې هر مسؤلیت وي که هغه په ادبي بخش کښې وي او که په نورو بخشو کښې وي په هغو کښې ځان رسولی شي بلکې دوی په نورو کارونو کښې اشتراک هم ګډون هم کولی شي په دې خاطر چې دا جرأت ولري هر کار کښې هر څوک که مېلمانه صاحب وي او که نور
او ارتیا پر برخه کې تاسو سره کار دادم تاسو پیغام موږ پور کو پښتنه مو واخیستل شو
ډیره مننه له خپل قدرمن ورونو څخه چې اړیکه ونیوله او زما څخه پښتنه درلودلې په لومړي سر کې د قدرمن تنګیوال صاحب د پښتنې جواب ته ځو چې دوی پښتنه درلوده د ماشومانو په برخه کې مو څه کړي دي ستاسو مخې ته زدران صاحب دغه مجله پرته ده چې هغه نجونې چې د سړک په سر خیر غواړي یا سوال کوي د دوی په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې موجود دا یوه نمونه ده البته موږ د ماشومانو د حقونو د دوی په وړاندې د په ټولنه کې د تاوتریخوالو د کورنیو ته د لارو چارو په هکله چې څنګه کولی شي یوه کورنۍ ښه ماشومان وروزي په کومو اصولو په کومو اساساتو برابر چې هغه ماشوم مسلمان افغان او خپلې ټولنې ته د خدمت وړ وګرځي موږ داسې مطالب ډېر زیات درلودلي
دي او ماشومان د ټولنې زیانمنه برخه
تحلیلونه هم درلودلی دي چې زه خپله د مجلې تحلیل او سرمقاله خپله لیکم او نور تحقیقي گزارشونه دي نور ورځني گزارشونه دي یا د اونۍ گزارشونه دي چې د ماشومانو د وضعیت په هکله دي سربېره پر دې چې د ښځو په هکله دي حقوقي برخې تاوتریخوالی یې د دوی شاقه کارونه د دوی تعلیم د دوی صحت په هره برخه
کې مطلب د خامکي غاړې د کنداري ښځو
یعنی که دا ګڼې بله وړتیاوې دا ټول پکې شته دي خو زه دا خدمت په افغاني ټولنه کې هغه برخې ته چې هغه ماشوم دی هغه د ټولنې راتلونکی جوړوي دا هغه وړوکې یوه قطره د یوه بهر ګڼم چې ځکه دا مې په دې خاطر وایي چې زموږ ټولنه ډېرې زیاتې ناخوالې او بدبختۍ لري له بده مرغه د کورنیو جګړو له وجې نه یوازې دا چې د عمومي وضعیت د خلکو د افغانستان د خلکو په یویشتمه پېړۍ کې ترینګلی دی او ښه نه دی د هر لحاظه امنیتي لحاظه د اقتصادي لحاظه همداشان ماشومان چې متضرره برخه د ټولنې ده هم د دې حالت یا وضعیت نه په امن کې نه دي پاتې شوي موږ ډېر زیات داسې مطالب درلودلي دي او دوی ته مو کار کړی دی راځو د فضل هادي وردګ صاحب پوښتنې ځواب ته چې وایي تر اوسه مو څومره مجلې چاپ کړي دي موږ په 1/3 ګڼه مجله کې یو چې 1/3 ګڼې مجلې موږ چاپ کړي دي او اوس په دې اونۍ کې زما همکاران یو زه د دې ګڼې په مطالبو غونډولو باندې مصروف یا لګیا یو او په لرو پردو سیمو کې لکه چې ما وویل په 4 ولایتونو کې دا مجله توزیع کیږي حتی زه د دې شاهده یم چې د چک ولسوالۍ ته هم د وردګو بیلابیل ولسوالۍ ته، سید آباد ولسوالۍ ته، چک ولسوالۍ ته هم د دې مجلې دا مجله وړل کیږي او هلته توزیع کیږي.
تاسو باندې په زیات تعداد خبريږي بل اوردون کې همدرد ویل چې د عامه پوهاوی مو څومره کړی دی، څنګه کوي او څومره ګټه به رسیدلې وي خلکو ته؟
بله، عامه پوهاوی تر کومه ځایه چې مو بیرته د هغه څخه فیدبک یا بیرته هغه تاثیرات د ټولنې له لارې مو یعنی به ټولنې منځ کې مو دا پوښتنې ګرویګنې کړي دي چې څومره زموږ مجله مؤثره واقع شوې ده. په فضل د خدای مثبت نظریات مو درلودلې دي. زیاته برخه زموږ د مجلې لوستونکي ځوانان، خزی او هلکان، هم د مکتب هم د پانتون او هم هغه خزینه چې په کورونو کې کم سواد هم لري، چې پیغام اخیستلی شي، هغوی د دې مجلې لوستونکي دي. او نن سبا مرسل په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د دې وړتیا ترلاسه کړې ده چې ځانته یو خو اعلانونه دي، بل مو خاص داسې کوم تمویل کوونکی نه لرو. کلید ګروپ یو غټ رسنیز ګروپ دی چې د مجلو تر څنګ رادیوګانې هم لري. تابند د رادیوګانو د اعلانونو له کبله کومې وړې پروژې چې موږ اخلو د ښځو د حقونو په هکله او د ماشومانو د حقونو په هکله، د هغې واجبیا موږ مصارف یې ته یعنی پوره کوو.
د اردونکو پیغامونه خو حتما اخیستل شوي دي، بیا به هم د دوی نوبت راځي، د دوی پوښتنې تبصرې به په خپرونه کې شامل وو. خو مایر صاحب، کله تر تاثیر لاندې راغلی تاسو دومره فعالیت کړی دی، کومه برخه کې مو داسې فشار احساس کړی دی؟
فشار هغه وخت ما احساس کړی دی چې کله زه ګورم په ټولنه کې زما خویندې یو داسې بد وضعیت یا داسې بدې پېښې نه زه خبره شوی یم چې زما یو خور د تاوتریخوالی سره مخ شویده. په تیره بیا په دې وروستیو کلونو کې ډیر بد شکلونه د تاوتریخوالی په ټولنه کې رامنځته شوی دي، جنسی تیری هغه په ښځو او ماشومانو او نور د وهلو ټکولو پیښې چې هغه اصلا انساني بڼه نه لري، د انسان سره نه ښایي. زه غواړم یو پیغام خپل خویندو ته، نجونو او ښځو ته ولرم په خپرونه کې. د دې خپرونې مطالب یا د دې خپرونې روحیه ټوله د خویندو لپاره ده، هغه خویندې او نجونې چې زه هیله لرم چې دا خپرونه واوري او همیشه د خپل خپرونې سره همکار اوسي.
خپرونه ټوله اردوونکو لپاره موږ خپرو، هغه چې پیغامونه راته خپروي که دوی نشي کولی مخامخ راسره اړیکه ونیسي. موږ اکثرونکي ماشین شمیره هم لرو چې تاسو د خپلو سیمو مخکښ فعاله میرمنې راپېژندئ دل شي، تر څنګه په دې اړه راته ویلی شي چې تاسو په ټولنه او په اوسني وضعیت کې د ښځو کار ته په کوم نظر ګورئ. 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو غږونه مونږ ته را رسیږي. مر صاحب، تاسو په دې برخه کې کار کوئ، فعالیت کوئ، مو ویل چې څه مزوروي که دلته نه وای په دې برخه کې مونږ کار نه کوئ، څه به مو خوښي دل چې هلته فعال اوسئ؟
نن په دې خوشاله یم چې زه که نور توانایی نلرم، مثلا زه حداقل د یوې رسنۍ له لارې د خپلو خلکو په تیره بیا د هغې برخې آواز اوچتوم چې هغه محرومه برخه ده، هغه که ماشومان دي او که ښځې دي. زه خوشحاله په دې یم، ما ته خدمت کول خپلو خلکو ته، خپلو خویندو ته، خپلو ماشومانو ته د ویاړ ځای دی. زما ټولنه، زما خلک، زما میندې، زما خویندې او زما ماشومان په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې په یویشتمه پیړۍ کې یعنی کم داسې هیوادونه به پیدا شي چې دومره د زغم وړ خلک پکې وي لکه افغانان چې دي. دا واقعیت دی. نن سبا تیرو تقریبا 40 کلونو دا موږ ته تجربه کړی یا راپګوته کړی چې هر څوک په هر وخت کې راغلل د دې ملک سره، د دې خلکو سره یې جفا وکړله. دا خلک او دا ملک د بدبختۍ نه ونه ایستو، دا واقعیت دی. دوی د خپلو ګټو په خاطر وغوښتل چې معاملې وکړي او د معاملو تر شا د دو خلکو ژوند تر ننه چې داسې بدبخته پاتې وګوري.
خو په بدل کې تاسو هڅه کوي غږ پورته کوي، دا وضعیت ولې نه بدلیږي؟ دوی
دا وضعیت زما په اندازه، ما شخصي نظر دی، دا ما هر ځویلی دا ځکه چې موږ ملي احساس نه لرو. دا ځکه چې موږ ته دل سوزه کوم داسې کس په راس کې نه دی واقع شوی چې هغه واقعا د خلکو په درد غمجن وي. نن سبا تاسو ګورئ چې په تیرو کلونو کې هغه څه چې رامنځته شول، زموږ په کلیو بانډو کې زموږ زیات شمېر ښځې، ماشومان، بېګنا ملکي کسان شهیدان شول. هغه یا د هغه وخت د حکومتونو لخوا یا په هر حال دی. زه دا ټولې چارې د دې له وجې ګڼم چې دلته که موږ یو مستحکم یو ټینګ حکومت ولرو، هغه حکومت چې تنها او تنها هدف یې خلکو وطن ته خدمت کول وي، هیڅ کله تړلی په بهرنیانو پورې نه وي، هیڅ کله تړلی په معاملو پورې نه وي او ملي احساس ورسره وي. زموږ بدبختي دا ده چې موږ همیشه نیم یوه هیواد ته ځانونه کش کوو او نیم بل هیواد ته.
سیاسي نشو تاسو مخکې ویلې چې د مرستو داسې پراخ لاس نه لري، خو ستاسو په شمول ځینې ګڼ نور بنسټونه شته چې هغوی د ښځې د وضعیت ښه کېدو لپاره، د دوی د حقونو لپاره، د ماشومانو وضعیت ښه کېدو لپاره کار کوي. ولې په اړه انتقادونه هم شته چې دوی فکر کوي دوی واقعا هڅې کړي دي هغه څه چې باید وایي کې هڅې کړي دي؟
زه فکر کوم، زه متاسفه یم چې د یوې مدني ښځې په صفت یا په حیث غواړم چې دلته هغه واقعیت ووایم. نن سبا ډېر زیات داسې بنسټونه د ښځو د دفاع د حقونو د دفاع هم موجود دي، او د ماشومانو تقریبا 1,200,000 ماشومان نن په افغانستان کې په کار لګیا دي. وګورئ ماشومان په داسې حال کې چې په بهر نړۍ کې یا په بهرنیو هیوادونو کې ماشوم ته د کار کولو حق نشته دی، هغه د تعلیم حق لري نه د کار. خو موږ په دې وسعت ماشومان په کار لګیا دي، هغه هم په ډیرو بدو شاقه کارونو لګیا دي، او دوی ته دو اتیا د ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونه په کار لګیا دي. آیا د ماشومانو په وضعیت کې کوم مثبت بدلون موږ وینو چې د پام وړ وي؟ نیوینو. بله، اوس هم په سرکونو باندې زموږ هغه ماشومان چې سپیلنی دودوي، پلاستیک خرڅوي، اوس وګورئ هوا سړه شوې ده، دومره دردناکه ده. زه چې یوه مور یم، دا زه هر سهار چې زه ځم خپلې دندې ته او کله چې ښار ته راوځم، تاسو باور وکړئ زما په ماشومانو ډېر زړه خوږیږي. کله چې زه دوی ګورم، د چا لوڅې پښې وي، د چا چپلقې په پښو وي، د چا یو کمیس په تن کې وي، آیا موږ رښتینی کار کړی دی دوی ته؟ همداشان د ښځو په برخه کې بیلابیل بنسټونه دي. کله چې یو مناسبت شي، بس کوڅو سرکونو ته راوځي، شعارونه اوچت کړي چې موږ دفاع کوو د ښځو د حقونو. د ښځو وګورئ، افغاني ټولنه د غرب یا اروپا ټولنې سره نشو پرتله کولای.
افغاني ټولنه تاسو خو به عکس وباسي، یو مطلب به ورته خپور کړئ، هغوی ته به لارښوونه ولري.
د دوی مسؤلیت دی وجدان او ایمان. زه په دې راحته
وایم. نور بنسټونه څه کوي بلاخره؟
زما غوښتنه ده، هر کله چې زه کومې مرکې ته تللی یم یا کوم تحلیل یا چې ما لیکلی دي، زما غوښتنه همدا ده د بنسټونو نه چې راځئ د خدای په لیاس نور دا سمبولیک نقشونه او سمبولیک غونډې او سمبولیک شعارونه یوې خواته پرېږدي. د افغان ښځې حقونه د اسلام او د افغاني فرهنګ په چوکاټ کې ورته تامین او آماده کړئ. موږ د غرب سره نشو پرتله کېدی، موږ اسلامي ټولنه یو، موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، د افغانیت عنوان لاندې. متاسفانه په افغاني ټولنه کې اجازه راکړئ زدران صاحب، په افغاني ټولنه کې هر هغه جریان یا سیاسي جریان چې راغلی دی، هغه رهبرانو یا مشرانو داسې غوښتي دي چې په ملت یې داسې تحمیل کړي چې ملت د هغو د برداشت توانایي نه درلودله.
ستونه باندې چې خلک انتقاد لري، تاسو انتقاد وکړو، په وړاندې مو یې مطالب خپاره کړي دي، هغه تصویر چې دوی څه کوي هغه څه مو
ولې نه مو هغه تاریخوالي هغه پیښې چې رامنځته شوې دي، د ښځو د هغه په باره کې مو گزارشونه راپورټونه چمتو کړي دي. دا هم داسې د جینو د دغه بنسټونو له مشرانو سره مو مرکه درلودلې دي چې تاسو له سره ورنې چې د افغانستان ټول په خارونو کې نشو خلاصه کولای. افغانستان هغه لري کله یو باندې چې ما خورالته کلینیک ته لاسرسی نه لري، تحصیل یا تعلیم ته لاسرسی نه لري، هغه لکه د مال په څیر خرڅیږي، د هغه حقوق تر پښو لاندې کیږي، د هغه نظر ته غوږ نه نیول کیږي.
او تاسو دا ټول مطالب د مجلې لپاره خپاره کړی دی؟
په دا اوس سوا ډیر شو غنو کې اوس سوا نه ویش ډیر شمه اوس تر کار لاندې ده. مو دا ټول هم جانبه د خزو د حقونو د خزو د تاریخوالو بلخره د یعنی هر برخه چې تاسو وخی په هغه باندې مو کار کړی دی او راپټونه مخته
کیروسی. اغلی معیار ډیر زیاته مننه په خبرونه کې تاسو پیغامونو نه اردوونکو ته ځوابونه مو ورکړل، خبرونه ځوابونه مو ورکړل. کړو خیر اوسې، امید چې تاسو هم ستړي شوي نه وي. همیشه خبرونه ته بخیر راغلی. تاسو خپل خبرونه د مخکې ښځې درنو اردوونکو د مخکې ښځې د دې اونۍ خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. زموږ په پاک خدای سپارم. خدای پامن.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.